افغانستان که د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویل افغانستان په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل ښایي ناسمې پایلې ولري، خو افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو امنیت وساتي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروانده خبرونه اوروي.
نامعلومه وسله والو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او په رګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته، او د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثره یې سیاسي څیرې دي نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې ته په دوهمه ټیسټ لوبه کې په ماتې ورکولو د ټیسټ سیالیو لړۍ مساوي کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن زیمبابوې ته په شپږو وکټونو ماتې ورکړه. په دوهمه ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان تکړه باولر راشد خان د سیال ټیم یوولس لوبغاړي وسوسول. نوموړي په لومړۍ ټیسټ لوبه کې برخه نه لرله. افغانستان په دوهمه پاڼۍ یا اننګز کې نن 108 منډو ته اړتیا لرله. افغان لوبغاړی حشمت الله شهیدی چې په دې سیالۍ کې 2 سلیزی پوره کړې د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. دواړه ټیمونه به 3 شل اووریزی سیالۍ هم وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې له قمندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم پرون مازیګر دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې ترڅنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم خبرې وکړې. نامعلومو وسلوالو نن په غزنی کې د استیناف محکمې یو کارکوونکی وواشه. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیښې په اړه آزادي رادیو ته وویل،
نن سهار د غزنی ولایت د دوامي اوزې اړوند د قلای قدم پر سیمه کې پیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت د اسلام محکمې یو کمپیوټر کار چې قربان علي نومېدو پر شهادت رسولی ده.
د جمعزاده په وینا د استیناف محکمې دا مامور دندې ته روان و چې برید پرې وشو. له دې چلا نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وواژه او په خپله له سیمې وتښتېدل. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پیښه تایید کړې او ویلي دي دا برید سهار 8 بجې وشو او وژل شوی کس د برېښنا ریاست ساتونکی و. په همدې حال کې د ننګرهار والي وایي د ملي امنیت د ریاست ځواکونو 19 تنه د هدفي بریدونو او انتحادي حملو په تور نیولي دي. ضیاءالحق امرخیل په یوه خبري غونډه کې وویل په نیول شویو کسانو کې د طالبانو د شاري شبکې 4 غړي هم شامل دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د محبسونو د تنظیم اداره وایي تېره شپه د پلوچرخي محبس د 8 بلاک د بندیانو ترمنځ په شخړه کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 4 نور ژوبل دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی آزادي راډیو ته وویل د 2 ټپیانو حال شنه وو او د ډاکټرانو په سپارښتنه د درملنې لپاره د پولیسو روغتون ته وړل شوي دي. د وژل شوي کس او د شخړې د علت په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې دا نښته پرون شام بشوه او د پولیسو د مداخله په نتیجه کې پایته ورسیده. مشهور افغان سندرغاړي افسانه نوابي د اویا کلونو په عمر په جرمني کې وفات شوه. افسانه په 1989 لمریز کال په کابل کې زیږېدلې وه او یوه له مخکښو ښځینه سندرغاړو څخه وه چې سلګونه سندرې په دري او پښتو ژبو ویلې دي. په برما یا میانمار کې د امنیتي ځواکونو له لورې د کودتا ضد مظاهرو د ځپلو په دوام کې په یانګون کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. سیمه ییزو رسنیو نن وویل چې 2 کسان د پولیسو له لورې ویشتل شوي دي. د ښار په تجارتي مرکز کې د کودتا مخالفانو د اعتراض په دود ترلتۍ وهلي او په داوی ساحلي ښار کې هم مظاهرې شوي دي. ملګرو ملتو ویلي چې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې لږ تر لږه 10 تنه وژلي دي. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي اداره وایي تر پرون شنبې پورې په دغه هیواد کې څه باندې 15 میلیونه او 1,03,000 دوزه واکسین خلکو ته ورکړل شوي دي. دغه مرکز په وینا نږدې نهش پیت میلیون امریکایانو ته د مودرنا، فایزر او بیو انټیک او جانسن ان جانسن واکسین تطبیق شوی دی. په امریکا کې د واکسیناسیون له چټکتیا سره د کورونا وایرس مثبتې پیښې د پام وړ کمې شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې تر جولای پورې به ټول بالغ امریکایان د کورونا پر ضد واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او په رګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي، ځکه چې داسې کومه نښه نشته چې ثابته کړي د هغو کسانو په رګونو کې د وینې غوټه کېده له دې واکسین سره تړاو لري چې په وروستیو ورځو کې خبرونه په څو اروپایي هیوادونو کې خپره شوي وو. سریلانکا پرون شنبه برقه منه کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسیکر په یوه خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو ښځو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. د سریلانکایي مسلمانو ښځو په منځ کې برقه یو نوی وارداتي شی او د سختریزو نښو بلله. په دې بندیز کې د سر پټول شامل نه دي. ښاغلی ویراسیکر وویل دا پریکړه ملي امنیت ته د خطرونو له کبله شوې ده. د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثره یې سیاسي څېرې دي نیولې دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیلو وا هوټل چاپه ووهله. په دغه هوټل کې ځینو سیاسي څېرو د روسیې د سپتمبر د میاشتې د سیمه ایزو او پارلماني ټاکنو په اړه د بحث لپاره غونډه وربللې وه. په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پولیس د هوټل ودانۍ ته له ننوتلو وروسته نیول شوي کسان په موټرو کې اچوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه یو. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 8.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل ښایي ناسمې پایلې ولري، خو افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو امنیت وساتي. د سولې د خبرو له ګړندې کېدو سره په دې وروستیو کې د جګړې مهمو اړخونو دا ډول ادعاو ته مخه کړې.
چې کله د مذاکرات په میز باندې کینی، هر څوک خپل توان میدان کچی د مطابق امتیاز اخلي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کېدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره مهمې بولي.
د سیمې په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابطو یو واضح او د منافعو پر بنیاد تعریف د سولې د پایداري او دوام پر سر اغیزمن دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دواړو غونډو کې د افغانستان د دولت د پلاوي د ټاکلو په اړه تر اوسه سلام مشورې روانې دي. په اورزګان کې کروندګر او بل لرونکي د ورښتونو د کموالي له امله وچ کالی ته اندېښنه لري.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه وبسته نه د برمی وصل لرم نه زما دا هم ځکه په پرود کې ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نورې هم ورزیاتې شوې دي. استرازینیکا د واکسین پر سر څرخی دا ستونزې. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یس نور د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي طالبانو سکال د هیواد هیڅ سیمه تر کنټرول لاندې نه ده راوستې او له دې وروسته به هم په دې کار بریالي نه شي. ښاغلی اندرابی تېره ورځ له اسوشیټد پرس خبري آژانس سره په یوه مرکه کې دغه څرګندونې وکړې. خدای هم وویل چې د بهرنیو ځواکونو بیړني وتل ښایي ناسمې پایلې ولري. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
کومه ها دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرستی دوام مومی سیمه نری او افغانستان
په افغانستان کې د جګړې بڼې بدلېدو په اړه اندېښنې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي تېره ورځ له اسوشیټ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې هغه اندېښنو ته په ځواب کې چي د جګړې بڼه بدله شوې ویلي، طالبانو په سږ 1399 هجري کال کې د افغانستان هیڅ یوه سیمه تر ولکې لاندې نه ده راوستې. هغه وایي دې کار ته به په راتلونکي کې هم اجازه ور نه کړي.
موږ فکر کوو چې افغان ځواکونو سږ کال دا ثابته کړه چې طالبان ترې سیمې نشي نیولی. موږ به د هغوی پر وړاندې چې له قانون نه سرغړونه کوي ورزو، او دا زموږ دنده او مسؤلیت دی. هغوی چې د سیمه ییزې حکومتوالۍ پر وړاندې خنډ دي، زموږ ټول تمرکز به دا وي او دی چې دغه وضعیت نور ختم شي.
خو ښاغلی اندرابي ویلي، د بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستان څخه هغه هم په بیړني حالت کې ناسمې پایلې درلودی شي. له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د جګړې د بڼې بدلېدو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د پسرلي په راتګ سره اوس اندېښنې دا دي چې وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې د جګړې بڼې ته بدلون ورکړی. په تېر یوه اونۍ کې په کابل او نورو لویو ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې کمې، خو موټر بم بریدونه او درنې چاودنې ترسره شوي چې په هرات او میدان وردګو ولایت کې چاودنې دوه بېلګې دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت هم مني چې طالبانو د جګړې بڼه بدله کړې ده. د چارو شنونکي داود مایار بیا وایي، رامنځته شوي حالت کې د جګړې ښکېلې خواوې د امتیاز اخیستنې په لټه کې دي.
که چیرې د افغانستان د مسلې دپاره صرف دوه لوبغاړي یا دوه طرفونه په نظر کې ونیسو چې هغه به حکومت او طالبان وي، حال نو هر څوک د خپل امکانات یا کوم قدرت چې لري د هغې مطابق دلته امتیاز اخلي. یعنی چې کله د مذاکرات په میز باندې کینی، هر څوک خپل توان میدان کچی دغه مطابق امتیاز اخلي. هر څونه چې دوی امکانات ډیر ولري، دغه مطابق دوی امتیاز اخلي. نو د طالبانو دغه کوم قدرت چې ده، د په کوم شکل ظاهر کیږي، واضح خبره ده چې ده په نظامی شکل. یعنی
د ښاغلي معیار په خبره کې د جګړې بڼه بدلی یا نه، خو د ملکی کسانو وژنه باید ودرول شي. خو طالبان بیا دا اداوی ردوي او وایي چې د ملکی کسانو وژنه په نخښه کول د دوی کار نه دی. د دې ډلې وایي زبی الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي، د جګړې د بڼې بدلیدل په دوحه کې له خبرو سره تړاو لري. هغه وایي که په دوحه کې د سولې خبرې له بنبست سره مخ کیږي، طالبانو ته پوځي لاره شته، خو په خبرې لومړیتوب خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د هرات ښار 14 امنیتي حوزې ته څیرمه موټر بم چاودنه کې 8 کسه ووژل شول، او شاوخوا 50 نور ټپیان شول چې په قربانیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل وي. خو طالبانو په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي.
و مورد چې د افغانستان کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي، له افغانستانه په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل ښایي ناسمې پایلې ولري، خو افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو امنیت وساتي. ښاغلی اندرابي دغه ادا داسې مهال کوي چې د هغه تړون له مخې چې د تېر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی، د طالبانو له خوا یوه ژمنه هم پر همدې موضوع چې طالبان به پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه کوي څرخېده. طالبانو د دې تر څنګ دغه راز د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په تېر څه باندې یو کال کې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو هم له حملو ډډه کړې ده. دغه راز د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل هم وایي، د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناتو تړون او د امریکا متحدو ایالاتونو ترڅنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. ښاغلي میاخیل وویل، له افغانستان سره د ناتو پوځي همکاري ښایي تر 2040 میلادي کال پورې دوام وکړي، او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلي میاخیل تېره ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل، نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې شي. د 1990 لسیزې په څیر
مرستې دوام مومي. سیمه، نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د 1992 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي، دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
دغه راز د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې نن 4 غونډه وکړه. د دې شورا لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا غونډه د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې د غړو د ولسمشر د مرستیالانو، لوړپوړو حکومتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزي پلاوي د یو شمېر غړو په ګډون نن په سپیدار ماڼۍ کې وشوه. د خبر پانی لمخې په دې غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سول دی وړاندې شوی طرحه او د افغان سولې په تړاو د سیمه ایزو او نړیوالو ناستو په تړاو په بشپړ ډول بحث وشو. د غونډې ګډونوالو په هیواد کې د سولې اهمیت او اړتیا ته په کتو په ټینګار سره وویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت په برخه کې له هر ګام څخه هرکلی کوي. په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي او د اپریل په میاشت کې هم ترکیې ورته ژمنه کړې ده. که څه هم د افغانستان حکومت د موسکو او استانبول په غونډو کې د ګډون پریکړه تر اوسه کړې ده، خو لا یې د ګډون کوونکي پلاوي نوملړ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه سلا مشورې روانې دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
په مسکو کې د افغانستان په اړه کې دونکو غونډې ته یوازې څلور ورځې پاتې دي، خو لا هم د افغان حکومت لخوا دې غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوي نوملړ روښانه نه دی. خو د افغانستان حکومت د مسکو او ترکیې په غونډو کې د خپل ګډون کولو پریکړه اعلان کړې ده. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب پرون د شنبه پر ورځ وویل د ملي مصالحې عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې څه ډول یو پلاوی د غونډو ته واستوي. هغه زیاته کړې وه کچېرې د غونډو کې د طالبانو لخوا په قطر کې میشت سولې مرکچي پلاوی ګډون وکړي، دوی به هم پر همدې انډول پلاوی ور واستوي. خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي رادیو ته وویل تر اوسه په دې اړه مشورې روانې دي او لا وروسته پریکړه نه ده شوې. د ملي مصالحې عالي شورا هم په دې اړه د مشورو له دوام خبر ورکوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي او تر خوایي افغان حکومت یو شمېر سیاسيونو او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له دې سره په خوا کې استانبول هم د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په ترکیه کې د افغانستان په اړه غونډې ته د افغان حکومت، امریکا، روسیه، چین، هند، ایران او د پاکستان په ګډون طالبان هم بلل شوی دي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لخپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره ټلیفوني خبرو کې هیله ښودلې چې د استانبول غونډه د اوربند خوندي کولو او د افغانانو د غوښتنې سره سم یو ساسي حالت در رسیدو پلور یو مثبت ګام وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي خبر پانه کې لیکلي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خغلی اتمر ته وویل د ترکیې غونډه به د دوهې بدیل نه بلکې د هغې بشپړون کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکزی پلاوی هم وایي هیله لري چې دا غونډه به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګړندۍ کړي. په دې اړه د سولې په چارو کې دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو اغیزمن ګام دی.
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع په هر کچه ډیر مهم دی، خو دا اجماع د هیواد نه بهر په سیمه ایزه کچه یو ډیر اغیزمن او مؤثر فاکتور دی چې کولای شي هم د سولې پروسه چټک کړي او هم د روان مذاکرات بهیر ته سرعت وبخشي.
د طالبان مو هم د مسکو او ترکیې غونډو کې د ګډون او تر خوای د سولې پر روانو خبرو کې د دې غونډو د اغیز پوښتنه وکړه، خو ځواب یې را نه کړ. په مسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه د افغانستان په سولې کې د روسیې د ښکېلتیا او په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو یو لړۍ بلل کیږي. خو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې غوښتنه امریکا کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې پرته له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې په دې بهیر کې خپله ونډه زیاته کړي. امریکا دا کار د افغانستان د سولې خبرو د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسیدو لپاره اړین بللی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري که د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته ورښتونو د روان کال د وچکالۍ په اړه د کروندګرو او بڼوالو اندېښنې لري کړې. په ډیرو نورو په تیره بیا جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ په اړه اندېښنې تر اوسه په خپل ځای دي. یوې هم اروزګان ولایت دی. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال په دې ولایت کې له یو شمېر کروندګرو او بڼوالو سره غږېدلی او دا راپور یې راستولی دی.
سږکال وروزګانی کروندګر د پسرلی په درشل کې د وچکالۍ اندېښنو اخیستي. کروندګر وایي د تیر کال په مقایسه ورښتونه کم دي او دوی ویره لري چې په راتلونکو میاشتو کې به د خپلو کروندو لپاره د اوبو له کمې سره مخ شي. دا یو 50 کلن لالی دی. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند توري سیمه اوسیدونکو دی چې په خپل نیم جری بزمکه غنم کرلی. لالی یو ول زامن او لونی لري. وای لکیرو تلویفتو کلون رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړسوي چې سسکال د خپل لس جری بزمکه څخه په یوازې نیم جری بغنم وکړي.
وښ نه څنګه وکم چې نو وبستا نه په بر نه د بر می وښ لرم نه د برمیا واشنه لرم چې دا دغه ته وم په دشتو کې مزه کلرانه دا د تور ولاره ده تلاش اول استنا یاله پسیانی پاش خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دغه مده کنه یې په پرود کې دغه وسم دا زست په جزو سوکم
دا به وسل یوش کلن عبید الله دی د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټاډ ونه بردی سیمې اوسیدونکو دی وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي او عبید الله د 25 کڅیزی کورنۍ مشري کوي او په وینا د کال نه خورواره غنمو ته اړتیا لري هغه وای کله چې ورښتونه کم وي نسی کولای له خپل مزکی دا غنم پوره کړي
غنم مکرلی دی تاریک مکرلی دی په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریک شمش کرل دا سیاید مشته دا غنم نه راکې چې مساز مجوړی را پرکنه مشه دا وکیمت ورسو مجوړی په پرکو دا تاریک او اوید پر ډیریج په خاطر د دې باندې شغه قیمت وایي ک نرخ برابر کی قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري دا سش کل پر ثلاثه مې حساب شي ومنه په 300 روپیه په خو په 500 روپیه ما دا ګرم ځکه چې زه خور غنم
ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشټوالی اندېښمن کړی دی د ورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په ورزګان ولایت کې 200 میلی متر باران شوی و خو سش کال تر دا مهال پورې 6.5 میلی متر باران شوی خیری وایي چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي
دغه وچکالی په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د موږ څخه هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی موږ به هغه معلومات ورکړو
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي پر کروندګرو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړ ځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای د ورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د زینو لړ مهال پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږد موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي
په ورزګان کې مو د کاروانګرو او بنوالو د وچکالۍ د اندېښنو په باب واورېدل له بلې خوا بیا د افغانستان په یو شمېر نورو په تېره بیا شمالي ولایتونو کې وروستیو ورښتونو خلک ډېر خوښ کړي دي یو هم کندوز ولایت دی چې وروستیو کې ورښتونه شوي او ورسره په دې ولایت کې د وچکالۍ په اړه د کاروانګرو څه اندېښنې لري شوي د دې ولایت ډېری اوسېدونکو چې پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي دغه ورښتونو ته ډېر خوښ دي یو هم د اقتاش ولسوالۍ د کندوز د اقتاش ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالله دی
دا ورښتونه چې دي په دې موسم کې چې دا وریږي لکه ځمکې ته چې کوټ ورکوي دا دومره فایده لري بارانونه چې دي دا په وخت زمان چې دغه څو وخته دا مخکې وورېدل دا زښته ډېرې کښته کې زراعت ته فایده وکړه موږ ډېر خوشحاله یو
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس مې ونړې واله موضوع په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نور هم ورزیات شوې دي استرازنیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو پر سوالو کې راغله انکمای امپورا کړی نور به د اجمل ان په رپورټ کې وورو
د درمل جوړونې د انګلیسي سویډنۍ شرکت لاده مخاله دې قبل تر فشار لاندې دي چې څو هیوادونو د وینې د غوټکېدو له ویرې د دې واکسینو عملي کول ځنډولې ځینو هیوادونو د دې سربیره چې د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو معیار تاییدونکي ادارې د استرازنسکا واکسین خوندي بللي د دې واکسینو کارول ځنډولې دي د دې واکسین د خوندیتوب په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې استرازنکا ویلي د صادراتو په برخه کې محدودیتونو د دوی مخه نیولې چې له خپلې نړیوالې شبکې د واکسینو ستنې ترلاسه کړي څو په اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو کولو په برخه کې خپل کمی پوره کړي. په عین حال کې اتریش، چک جمهوریت، سلوینیا، بلغاریا، کروشیا او لاتویا د اروپایي ټولنې ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې څو د واکسینو د ویش په برخه کې د رامنځته شوي هغه څه په اړه وغږیږي چې دوی لوی توپیر بللی. اروپایي شورا کمیسیون ته د دې شپږو هیوادونو لخوا د شنبې په ورځ په استول شوي ګډ لیک کې ویل شوي که چیرې دا سیستم مخکې یوړل شي دا به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ تر دې دوبی پورې لوی توپیر رامنځته کړي. داسې چې ځینې هیوادونه به په څو اونیو کې د کرونا پر ضد معافیت ترلاسه کړي او یو شمیر نور به شاته پاتې شي. پر دې سربیره چې د شپږ هیوادونو شکایت کړی چې اروپایي ټولنه کې د واکسینو ویش عادلانه نه دی، اروپایي کمیسیون د کووید 19 د واکسینو د ویش په برخه کې د خپلې پالیسۍ دفاع کړي. په برتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ضد واکسینو په برخه کې شوی پرمختګ ته په پام پر بروکسل د استرازینکا او نورو درمل جوړونکو کمپنیو لخوا د جوړیدونکو کرونا ضد واکسینو د ورو پایل او ویش له کبله تند انتقادونه په زیاتېدو دي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس سربیره پر دې چې ځینو هیوادونو د استرازینکا د واکسینو په اړه اندېښنې څرګندې کړې د دې واکسینو دفاع کړي او ویلي دي حکومت غواړي چې د اپریل تر 15 نیټې پورې د فرانسې 10 میلیونه وګړو ته واکسین ورسوي. نوموړي د واکسین د یو مرکز د لیدنې پر مهال وویل زه به ځان ته دا اجازه ورنکړم چې خپلو هیوادوالو ته زهر ورسوم. چې اشاره یې د استرازینکا د واکسینو د خوندیتوب په اړه راپورته شو اندېښنو ته وه. دا زیاتېدونکې ستونزې داسې مهال دي چې څو اروپایي هیوادونه د کرونا وبا له درېیمې څپې سره مخ دي، هغه څپه چې د کووید 19 نوې بڼې چې تر نورو ډېره چټک خپرېدونکې او وژونکې ده پیاوړې کړې. د جرمني روغتیایي متخصصانو د محدودیتونو د نورې نرمونې پر ضد خبرداری ورکړې او وړاندوینه یې کړې چې په راتلونکو اونیو کې ښایي د کرونا پیښې زیاتې شي. د دې خبرداری سربیره د شنبې په ورځ د جرمني په ښارونو کې زرګونه کسان له هغه اعتراضونو سره یوځای شول چې د کرونا وبا له کبله پر لګېدلو روغتیایي تدابیرو راپورته شوي. ایټالیا د څو نورو هیوادونو په تعقیب د راتلونکي ایسټر د رخصتیو مخکې او وروسته محدودیتونه زیاتوي. د اپریل له درېیمې تر پنځمې پورې به د ایټالیا په ډېرو برخو کې په لوړه کچه خاربندۍ وي، خو حکومت ویلي چې یو لړ محدودیتونه به سر له سبا یعنې د دوشنبې له ورځې ولګي. د مرکزی او ختیځې اروپا په ځینو برخو کې د کووید 19 هغه بڼه چې لومړی برتانیا کې ولیدل شوه په چټکۍ خپرېږي. په دې برخه کې هنګري د شنبې په ورځ د کووید 19 تر ټولو زیاتې نوې پیښې ثبت کړې.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې په هغه وخت کې هم درلوده
د څو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې ټاکوالو
پرمختګ او پر شاتګ
یعنی امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې له ازادۍ رادیو
پنځلسم هجری لمریزه پیړۍ را روانه ده. د څورلسم کال د پیلې دوسر د ازادۍ رادیو د ځانګړو راپورونو لړۍ هم مهیروي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه 15 ورځنۍ لوبه کې زیمبابوې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لړۍ لومړۍ لوبه بیا زیمبابوې ګټلې وه. مخکې مې په دې اړه له خپل همکار سره خبرې وکړې او نور معلومات را سره شریک کړل.
دا د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د دوو لوبو سیریز البته د ټیسټ لوبو 15 ورځنۍ چې ورته ویل کیږي لومړۍ لوبه زیمبابوې ګټلې وه او دوهمه لوبه افغانستان نن په شپږو وکټو باندې وګټله. افغانستان په لومړي اننګز کې 515 منډې کړې وې او څلور وکټو باندې وروسته زیمبابوې ته د بیټنګ بلنه ورکړه چې په کرکټ کې وته ډیګلیر وایي دوی ډیګلیر شول او هغې نه وروسته زیمبابوې خپل پانې پیل کړه. زیمبابوې په لومړۍ واقع منډې وکړې ټول لوبغاړي وسوځېدل او په دوهمه پانې کې چې د نن ورځې تر نیمایي پورې دوام وکړل 315 منډې وکړې. په دې سره افغانستان ته د دوهمې پانې لپاره 108 منډې ټارګېټ ورکړل شوی و چې افغانستان په څلورو وکټو باندې دا ټارګېټ پوره کړ. په ټوله کې راشد خان یولس مقابل لوبغاړي وسوځول او ډېره ښه لوبه یې وکړه. لږ تر لږه سل اورونه یې ولوبول. په بیټنګ کې بیا حشمت الله شاهدي تر نورو ډېر ښه وځلې، 209 منډې یې وکړې او دغه شان کپتان اصغر ستانکزي هم 104، ناصر جمال 350 او رحمت شاه 250 منډې په دې دوهمه لوبه کې وکړې. که څه هم د زیمبابوې لوبډله په دوهم اننګ کې تر ډیره نشوه چلیدلی او لوبغاړي زر زر له لاسه ورکړل. خو د زیمبابوې لوبډلمشر شین ویلمسن یو سل یو پنځوس منډې او دغه شان د دوی بل لوبغاړی ډونالډ ټریپانو پنځه نوي منډو وکولی شول چې افغانستان ته هدف یو سل ورکړي او د افغانستان یو اننګ ګټه له تاوان سره مخ
دغه لوبې چې د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو تر منځ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. د مارچ تر شلمې پورې روانې دي. څو نورې لوبې دواړه ټیمونه په مخ کې لري؟
درې نورې لوبې دي. نورې سیب چې هغه شل ورځې دي، هغه به یو د مارچ په ولسمه ترسره کیږي، بل په نولسمه او بل هم د مارچ په شلم باندې په همدې ګراوند باندې به ترسره کیږي د افغانستان په کوربه توب.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده.